خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولسي جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغانو سرتیرو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دولت وسله وال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د بیکارۍ پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو ونه باسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسي جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل دا ډول خپلمنځي اختلافات به د دې لامل وګرځي څو د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډېر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي، خو لږ کار غواړي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ماپان به دا یو ډېره تلایي چانس ده.
دا په داس حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی لازادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد بنصور د کوټې د شهر په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قومندان ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي چې دا خبر رښتیا نه دی. د اصلاحاتو او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې له افغان سرتیرو څخه د ملاتړ ترڅنګ د دولت وسلوال مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د دې شبکې غړو نن په کابل کې د ویغونډې پر مهال له وسلوال مخالفینو څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو او افغان سرتیرو له وژلو څخه لاس واخلي. د اصلاح او تغییر په نوم د ځوانانو شبکې ویان سید موسیم احسانی د وسلوال طالبانو او داعش ډلې په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه وستایله او زیاته کړه چې وسلوالې ډلې باید د افغانستان د خلکو صبر ونازموي. دغه شبکې همدارنګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې د نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو ترڅنګ په ځانګړي ډول پاکستان سره بیا فکر وکړي. په کابل کې د لویدیځون د ولسي شورا غړي وایي د هیواد اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی او خلک باید د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره له حکومت سره مرسته وکړي. دغه شورا نن په کابل کې د افغانستان د لویدیځون د یووالي په نوم یو غونډه رابللې او ویلې چې د افغانستان دښمنان او ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ویلي وایي چې ځینې سیمه ییز هیوادونه غواړي په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د جګړو له لارې خپل اهداف ته ورسیږي. او د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو ونه باسي. دغه غورځنګ یو غړي هنرخان احمدزین ازادي راډیو ته وویل د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکاری ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دلته ښکار نه خاري نسل لپاره خلک راغواړي او خارج ملکونو ته بایسي وایي چې کوم خلک ډېر تکلیفونه سره لري هلته هغه ته بایسي قبولي ورکي.
د دغه غورځنګ لسکونه غړي نن په کابل کې راغونډ سي او پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو لپاره د کارمندلو په برخه کې بے پروايي کوي. دا په داس حال کې ده چې د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کډوال دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه ایران ته د اس 300 دفاع هوا توغندیو استول پیل کړل. دا خبر د وسلو د تجارت په چارو کې د روسیه د ولسمشر سلاکار ولادیمیر کوژین نن اعلان کړ، خو کوژین په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. روسیه په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم ایران ته د اس 300 توغندیو د ورکولو معامله وزندوله، خو د نړۍ لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي توافق وروسته پوتین دا بندیزونه سکل لغوه کړل. چارواکو تیره میاشت خبر ورکړ چې مسکو او تهران د دې توغندیو د سپارلو په اړه وروستۍ موافقه کړې ده. د اس 300 توغندیو پر معامله اسرائیلو او د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. اسرائیلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څېړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو وویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړې. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څېړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي خو وایي دا موافقه د مخنیوي یوازینۍ لاره وه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د موندنو له مخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا به د ترکیې هغه اقدام چې د دې هیواد جنګي الوتکې نسکوره کړه هیڅ کله هیر نه کړي. ښاغلي پوتین خلکو ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي او د روسیې ځوابي اقدامات به د سوداګرۍ په برخه کې محدود پاتې نه شي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې روسیا به له ترکیې سره په توده جګړه کې ښکیل نه شي. پوتین زیاته کړه موږ به د تروریزم دا ډول پالل هیر نه کړو. موږ تل خیانت ته د تر ټولو بد عمل په سترګه کتلي او بیا به هم وګورو. هغوی چې زموږ الوتکه یې له شا وویشته باید په دې پوه شي. پوتین د تروریزم پر ضد د داسې یوې جبهې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. د زیاته کړه چې هیوادونه باید د تروریزم پر ضد په مبارزه کې دوګونی معیارونه ونه پالي او له تروریستي ډلو څخه د خپلو اړتیاو په مقصد کار ونخلي. د روسیې ولسمشر همدارنګه زیاته کړه چې په روسیا کې روان اقتصادي بحران د روسیې پر عامو خلکو ناوړه اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې له پوځي اقدام وروسته د روسیې اقتصاد د تیلو د بایو د کمیدو او د لویدیځ د بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ولسمشر پوتین همدارز یاد زیاته کړه چې روسیا د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید د تیلو د بیې لوړېدو ته انتظار ونه کړي، بلکې باید د نورو لارو چارو په لټه کې شي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې RIA خبری آژانس دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ده ترک سیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د OSCE د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه به رد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د نومبر په 23 نیټه د روسیې یو جټ جنگي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ F-14 الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. اوروستای خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې یو قیمتي هوټل ته له ننوتو وروسته دا درې تورن کسان ونیول. چارواکو ویلي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د فساد په قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا خبرونه اوس هم د کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8.4، په کندهار، هرات او مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 21.4 ده، په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 23.9 درجه، په مزار شریف ښار کې د تودوخه لوړه درجه 21.1 ده، په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 24.9 ده، اسمان شین اټکل سوی دی. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 23.0 ده، په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 23.-1 درجه ده، او په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 22.0 ده، اسمان وریځ اټکل سوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً احترامات ما را بپذیرین. موضوع بحث ما امروز در امواج آزادی، تحولات در روابط افغانستان با پاکستان و تاثیر آن به منطقه و ثبات بگوییم. و در قسمت دوم، قسمی که همیشه میگوییم راه های حل چی است، ما گفتیم اگر در سه کاتگوری به موضوع نگاه شود به خاطر راه حل به در افغانستان، یکی مسئله تروریسم بین‌المللی که به موضوع و مسئله افغانستان هم خاص داخل شوه، و یعنی یکی از این مرکزهای تروریسم واری افغانستان و پاکستان حساب شوه، نه تنها یعنی تنها به سوریه توجه نشه، کلی دوم فشار سر پاکستان بیایه و جامعه بین‌المللی همچنان کوشش کنه که چین و روسیه و اینا را هم مجبور بسازه که در مسئله افغانستان مثل مسئله سوریه نگاه بکنه. قرار متن این سه کاتگوری رو میتونیم روی صحبت کنین. استاد از طریق شما، خود استاد علم سیاسی هستین، سوالا منطقی است نیست، نمیفهم نظر شما چی هست.
تشکر. نظر محترم واضح، سوال شما کلش بجای هست، اما کلش اونمو سوالایی که باید افغانستان در قدم اول ثباتش تضمین کنه، ای از همه مهم است و او مبارزه بر ضد تروریسم است. قسمی که افغانستان هم همیشه ای را اظهار کرده که تروریسم یک مسئله داخلی افغانستان نیست، تروریسم مسئله بین‌المللی است. پیشتر محترم حافظی صاحبان اشاره بسیار دقیقی در این مورد داشتن که حتی نامها از کدام گروه به کدام گروه و کدام گروه به کدام گروه تبدیل شده در این سالها، و امروز تحت نام داعش خلافت بین‌المللی و جهان شمول امارات یا خلافت اسلامی را میخواهند که اینا گروه های خرد و روزی دیگر یا میبلن یا از دمروی خود پس میکنن، و این پلان و پروگرام بسیار وسیع است. وقتی که این قسم است و حادثه که در فرانسه رخ دادم این را ثابت ساخت، به مخاطر افغانستان باید تلاش بکنه که همکاری بین المللی را بر ضد مبارزه بر تروریسم در افغانستان با خود داشته باشه، و ما خوشبین به این یک کمی میتونیم باشیم که در عمل ببینیم چه قسم نتیجه میده با این فیصله اخیر بروکسل که ناتو فیصله کردن که در سال 2020 افغانستان را در این مورد میتونن یاری برسانن و از لحاظ نظامی و میخواهند که ثبات در افغانستان بیاید، و این بیخی منطقی است و این فشار هم است. به هند و پاکستان هر دوش باید هدایت بتن که در افغانستان صلح بخواهد و در آوردن صلح یاری بکنن با هم بر افغانستان. اگر مخالفت های کوچک تاریخی که با هند پاکستان داره، با افغانستان پاکستان داره و امیالی که داره که امیال کونه است در این کانتکست نو جهانی نمیتونه با او برسه پاکستان، از این نقطه نظر هم و از نقطه نظر از این که نفوس جهان علیه بشریت تروریسم فعالیت داره، با انواع و متدها و وسایلی که اینا قتل میکنن انسان و نوع بشر، ای از لحاظ قوانین موجود بین المللی قطعا قابل پذیرش نیست. یا جامعه بین المللی به شمول سازمان ملل متحد که حافظ صلح جهانی است و تأسیس شده، او قوانین خود تغییر بدن یا عجز خود نشان بدن، و یا باید دست به کار شوند. از این بعد بیشتر از این با ممالک مثل افغانستان تحمل از این نمیشه که تروریسم در اینجا دست باز داشته باشه و هرچی از دستشان باشه بخواهد بکنه، و افغانستان از لحاظ نظامی یک دولت ضعیف بپنداره. به می خاطر ما لبیک میگیم با تجهیز قوت هوایی افغانستان از طرف ناتو که یک اشد ضرورت است، با این که اگر جنگ بر ضد تروریسم پیش میبرند باید همه جهات قوای زمینی و هوایی ناتو مکمل و مجهز باشه.
تشکر. استاد حافظی صاحب، شما چیز گفتنی دارین در این مورد؟ حافظی سر
و شما هم دست بله سر بله میشنوید؟
بله آن میشنویم ادامه تین سر بله ادامه تین حافظی سر
بله بله گفتم طوری که جناب پوان سر فرمودن ما مشکل اساسی که داریم فعلا مشکل ای است که رخدادها در داخل مملکت ما از اراده ما خارج است.
بله.
در اینجا جنگ‌های نیابتی صورت می‌گیرد، در اینجا آجنده‌هایی است که هیچ سابقه ملی نداره. به این خاطر سیاست رئیس جمهور افغانستان که اینا بس اصل قضیه رفتن و گفتن که باید کشورها نه تنها کشورهای متحد ما که با ما پیمانای استراتژیک دارن، بلکه همچنان کشورهایی که با آمریکا و با دیگرها اختلاف نظر دارن ولی در منطقه با ما شریک هستن، اینا هم باید در مبارزه بر ضد تروریسم در کنار افغانستان استاتچان و افغانستان حمایت کنن. ما فکر میکنم که افغانستان باثبات میتونه آسیای مرکزی را نجات بده، میتونه که ایران را نجات بده، میتونه خود پاکستان حتی نجات بده که امیال دمی حوادث پاریس هم یک نفر از چیز پیدا شد، یک نفر از پاکستان که در پاکستان ترند دیده بود پیدا شد، دمی رخدادا علاوه به ملا عمر اخون که اونجا کشته شد و علاوه به اینکه اسامه بن لادن در اونجا حضور داشت، این نمونه دیگه ایش است. بنان دو چیز قابل امیدواری است، یکی که دنیا حال قبول کرده که گپای که افغانستان میزد گپای هوایی نبود، گپای غلط نبود و افغانستان واقعا مظلوم واقع شده و افغانستان قربانی تروریسم شده، لذا دنیا باید افغانستان کمک کنه. همین فشار است که حال پاکستان خودش درخواست میکنه که بیایه و همراه پاکستان افغانستان گپ بزنه و کسایی هم که روان میکنه برای ما یا به شکل عنانوی دوستای ما در پاکستان بودن، ولی این دفعه اینا به نمایندگی از پاکستان اینجا آمدن. این هم یک مسئله است.
بله دیر جاتا
تشکر. ولوالجی سپ این تحولاتی که در بین خود طالبا آمد ای تا چه حد سپ تاثیر خواهد کرد به موضوع؟
فعلا ما سه گروپ طالبا را میشناسیم، یکی گروپ قطر است، یکی ملا منصور در کویت است و دیگه ملا رسول است، نه که از بقایای دوستای ملا محمد عمر. این گروپ سومی فعلا از چوکات خارج است، دیگه ما فکر نمیکنم که زیاد بتونه ادامه بتن اگر این لایک یا یک کشور دیگه او را تحمل بکنه. و طالبایی که در قطر هستن از لحاظ سیاسی او قدر وابستگی به پاکستان ندارن، پاکستان نمیتونه اونا را مدیریت بکنه و طالبایی را که بتونه پاکستان سرشان حساب بکنه ملا منصور است، ملا اخترمد منصور. یعنی این هر بازی را که پاکستان بکنه سر اینمی ملا منصور باید بکنه و میکنه هم. و دیگر گب داده به این نیست که طالبا رای حل باشه در افغانستان. رای حل پیشترم عرض کردیم، فعلا بازم سیاست هایی که در اواخر سیاست افغانستان تغییر خورده یک فایده دیگه چه میاد؟ پس ناتو را و ایالات متحده را پس به موضوع کشاندن فعلا. و حتی که وزیر دفاع امریکا این را ذکر کرد که صحیح که افغانستان از دیگه کشورها کمک میگیره اما از روسیه چرا؟ این یک نقل است که برای ما داده. فعلا کمک روسیه برای ما 10,000 کلاه شنکوف است، شاید یک قسم موضوعات مالی باشه یا از هندوستان 4 هلیکوپتر نه ما. اما ما پیمان استراتژیک داریم با امریکا و ناتو، چرا ما متکی به این نشویم؟ فعلا که اونا پس علاقه مندی نشان دادن، حتی که وزیر دفاع امریکا میگه که ما تجربه جنگ افغانستان در سوریه کجا و کجا ما باید تطبیق بکنیم. این افغانستان فعلا چی هم شده به حساب تجربه جنگی در دنیا به حساب ما؟ اگر ما اینی موضوع را پیش ببریم، نه سیاست خود از لحاظ بین المللی منطقوی و ملی عیار بسازیم طوری که هیچ کس ما نه قدرت دشمنی با کسی داریم و نه میتونیم که دشمنی بکنیم. و اینی موضوع را باید ثابت شود و فعلا ما تحت حمایت نه تنها ناتو و امریکا بلکه دیگر کشورها هم فعلا قرار داریم، چرا که اونا منافع خود را میبینن. ای تو بایی کدام گپ احساساتی فیلفور حرکت نمی کنن. یعنی بالاخره ما باید منافع همین کشورها را ابر قدرت ها را از خودمان درست باید بسنجیم و اگر که سنجیدیم میتونیم سیاست معقول اتخاذ بکنیم.
در ازیاد تمنه نوال
ما انشالله
تشکر استاد اولوالی صاحب د معقول سیاست خبره وکړه. همیش د پاکستان پر وړاندې کله د افغان حکومت د تګلارو پالیسیو خبره کیږي نو وایي چې افغان حکومت منظمه پالیسی نه لري. افغان حکومت په زړو فکرونو په زړو پیشنهادونو سره په وار وار ځي او په وار وار بیا د خلکو په خبره فریب خوري د پاکستان لخوا. ستاسې په باور یعنی ستاسې پیشنهاد څه دی ولسمشر ته چې آیا دا ضروري نه ده چې پاکستان ته له تګ مخکې خپل داخلي صف یو ځل قوي شي، یو نظر یو ګډ دریس سره بیا پاکستان ته حرکت وکړي؟
بالکل دا سلو کسل د تایید وړ خبره ده. مونږه ټول دوستان همدلته څوک چې په افغانستان باندې فکر کوي همیشه هم دا ورته وایي چې د خپل بام واورې په د بل چا ګاونډي په بام اچول دا همیشه ښه نه دي. مونږه څه کړي دي خپله سوله دپاره په داخل کې اقدامات زمونږه چې بیا د پاکستان نه توقع لرو د پردي ملک نه چې مونږه ته سوله راولي. مونږه چیغې هم دغه دي محترم مشرانو د حکومت وحدت ملي دواړو ته چې یو شی شخصي او قومي او دا سمتی امتیازات غوښتنې یو په بل متحملوئ، د دې نه تیر شئ، خلکو ته ځان نږدې کوي، یو رژیم سازي وکړئ چې یو سم دولت جوړ شي دلته په افغانستان کې چې حاکمیت ولري او خلکو ته خدمت وکړي. خپل خلک هم رښتیا ملي حاکمیت په رښتیا باید تطبیق شي. دلته خلق د حکومت نه فاصله لري او حکومت دا کوي چې موږ ملي حاکمیت لرو. شاید دولتي حاکمیت هم حتی دی نه لري، دفاع نه شي کولی د خپل ځانه. ملي حاکمیت خو یې ډېر لرې پرېښی، فاصله د خلکو منځ کې ډېره زیاته شوې. نو ستاسې د سوال په مقابل کې مشخص خبره به همدایي او ښه به همدایي محترم اشرف غني ته، ډاکټر عبدالله ته او دا ټول دستګاه ته چې افغانستان خلق په دې مطمئن ان کی راوای چې موږ دغه پلان دی دا په دې دغه پرنسپونه دي او دا د سولې لپاره یو ملي اجماع باید جوړ کی، نظر او مفکوره د خلکو باید ځان سره واخلي. او حتی اوس موږ تاسې وینو چې حکومت د سولې باره کې یوه خبره کوي او د سولې باقي مانده شورا چې پاتې ده غړي یې چې پاتې دي هغوی هر څه وایي او هیڅوک ورته غوږ نه نیسي. نو یا د هغه تقویه کې د مغد لارې نه د دولت لاړ شي، یا د شورا بیخي لغوه کې نیا که نوی جوړوي که نه جوړوي، یو پلان او یو ګروپ او یو کمیسیون دې ورته جوړ کړي چې دغه د سولې مدافع وي او په دې کې د نظر خواهیو که دی افغانستان دی خلکو نه چې د اکثریت نظر تایید اخیستی. بعد دغه سه پلان نه تک پاکستانیان بیا هم هر آن کولی شي نظام موږ سره هغوی په دې پوهیږي چې دوی راضي هر کله او بل خیال دی. نو هغه سم حقیقت چې موږ ته په لاس نه راکوي چې هغه موږ سولې ته او ثبات ته ورسوي او موږ سره مرسته وکړي.
بله، ما هم یک سوال میکنیم باز شنونده عزیز، فرصت میتیم یک اعلانه که کوتاه میمانیم. حافظی صاحب یک سوال است، من همیشه تکرار رو میکنم، خب بازم تکرار کنم مچم جواب پیدا میکنیم. یعنی ایست که در ممالک دیگه یک موضوع که میشه افراد مملکت یا سیاسیون مملکت روشن فکرایشان به یک سه دسته یا چهار دسته یا به پنج دسته تقسیم میشن در این موضوع. مثلا یکیش میگه خوب است، یکیش میگه خراب است، یکیش یک چیز دیگه میگه. منتها در افغانستان در هر موضوع کلی فکرای جداگانه داره، حکومت فکر جدا داره، در بین حکومت گروپ جمعیت اسلامی دیگه، گروپ حزب اسلامی دیگه فکر داره، مچم دیگه گروپ های خردریزه دیگه فکر داره، افراد هم فکر داره. حتی میبینین امروز در رادیو هم بعضی ها تلفون میکنه، حتی ما را ملامت میکنه، بعضی ها فکر میکنه که ما فکر مردم مخشوش میکنیم. یعنی یک توافق نظر، توافق چیز در یک مسائل سیاسی ملی گپا نداریم. ای در دیگه ممالک سیاست سازی ده که میکنه، بعضی انستیتوت ها فکر ایجاد میکنه یا احزاب سیاسی از خود یک گروپ خاص دارن، اونا میشینن تیوری ها را از نظر تیر میکنن، یک سیاست جور میکنن. از ما چطور صاحب در کوچه هم سیاست میکنیم، در خانه هم سیاست میکنیم، در ریاست جمهوری هم سیاست میکنیم، باز در بین خودم دو نفرم جور نمیاییم صاحب. یک قسمی خود مردم ما را جدی نمیگیرن صاحب. نه؟ نظر شما چیز حافظی صاحب؟
دو مسئله نظر صاحب اینجا هست. یکی که بسیاری ها فکر میکنه که وحدت ملی عبارت از این است که هزاره و ازبک و پشتون و تاجک و پشهی و بلوچ یک جای شبه باز وحدت ملی است، یک چیز میکانیکی، ولیکن وحدت ملی از ارزش های واحد ملی سرچشمه میگیره و صرف نظر از تعلقات نژادی یا زبانی یا گروهی سیاسی اینا باید موضعی داشته باشن و به ارزش ها پابند باشن و ارزش ها وجود داشته باشن. ما شما ارزش های واحد ملی متاسفانه نداریم. دوم مسئله که اینجا هست، مسئله ایست که دولت ها یکی از وظایفشان در طول زمان نه تنها از احزاب بلکه از دولت ها همی است که اندیشه رهنمای ملی را با خاطر بهبود امور طرح کنن و در این مورد رقابت داشته باشن. یکی اگه کمبود داشت اندیشه رهنمای ملی که او پیشنهاد میکنه دیگه شورا غنیتر بسازه. اپوزیسیون به این معناست که آینی در برابر کمبودهای نظام است. ما و شما متاسفانه یک کاری که بسیار خراب است از لحاظ دموکراسی که اپوزیسیون نداریم و گفتن که اپوزیسیون نباید باشه و اپوزیسیون فرصت تبارز ندادن، حالان که پوزیسیون هم نداریم. همین کسایی که در قدرت رسیدن تأسیس یک اقتدار به شکل موجود این تمثیل پوزیسیون نمی کنن. پوزیسیون به خود تعریف داره، باید برنامه کاری داشته باشه، باید سیاست داشته باشه، سیاست خارجی که او را اشخاص تغییر داده نتانن، در دراز مدت حیاتیت داشته باشه، پنج حکومت ده حکومت بیاین، باز اهداف استراتژیک از او پایا باشه، اول همی آماجها تعیین شوه، اهداف ما تعیین شوه، باز میتودولوژی ازی باید تعیین شوه که چه قسم باز زیر ما اعمال چی کنیم، باز قدرت ما سنجیده شوه که چقدر زور داریم، که کدام کار خود در کدام وقت انجام بتیم، و موقعیت بین‌المللی خود نسبت به جهان تعریف کنیم، خود نسبت به منطقه تعریف کنیم. اینجا یک بدبختی کلانی است که همین دو چیز ما نداریم، نه ما یک اپوزیسیون متعارف داریم، نه اندیشه رهنمای ملی داریم و نه ارزش های دموکراتیک وحدت ملی داریم. وحدت ملی یک جایی مکانیکی زبان های مختلف و اقوام مختلف نیست، باید ارزش های ملی وجود بیاد. شما در خیابان های کابل که بگردین عکس یک آدم میره میبینین که او را مردم مثلا قاتل میگن، یکی دیگر میبینین او را خائن میگن، ولی برای یک تعداد مردم بت است، او را میپرستن. این به این معناست که ارزش های ما هم محلی و گروهی و قومی و قبیله است. به این خاطر باید ما از این حالت براییم و این وقت شده میتونه که اندیشه رهنمای ملی در عرصه های مختلف از طرف آلخ ما حزب نداریم، یک حزب سراسری، این دولت به نمایندگی از مردم رای گرفته و هر دو طرفش قدرت گرفتن. همین یک تعریف بتن که اندیشه رهنمای ملی ما در اقتصاد چیست، در سیاست خارجی چیست، در سیاست داخلی چیست، بر رفاه اجتماعی چیست، بر فرهنگ چیست، ما چی کنیم. دیگه به این ترتیب کمبود جدی ما فکر است، یک فکر فراگیر قابل پذیرش هنوز خلق نشده.
بله، همین سوال های شما را راجع میکنیم به شنوانده های عزیز. ما یک اعلانه که کوتا با شماره تلفن برشان میگیم، ببینیم اونا چی رای حل پیشنهاد میکنن به ما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
قابل یادداشت که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی هم یک دفعه تیز تیز بگویم که 0042-2112-4501 در خدمت شماست.
بله، اوریدون کلور میره منیو که زن معرفی که ازادی را دوده.
بله، السلام علیکم. تو احمد خواه محمد ریم در منگوان دول سالی سمیر کریم.
وعلیکم السلام، میره منیو که رو را
ما نظام خدا وزی دکتر اشرف غنی صاحب چی پاکستان تجیر در ایز گرس نسی جناب رای در پاکستان نسی ولی پا یه پاکستان دی واقشتان نمانی چی دی زور نلجی زور نسی و سرک کوالی چی دی زور و سرکو که در کیزی وشتان منل کیزی
زور څنګه وکي څه رقم زور وکي اورورا زور څه رقم زور وکي یعنی جنگ ور سره وکي
وو جنگ ور سره وکي هغه کې دا تاسو چې شروع کړی د دې کې هغه د لاندې کړه هغه ځار نه ورته نو اوس په سولر او دې ځان هغه جوړ کړی د دې په پاکستان بل هیڅ شی نه څه دغه نه زلک
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني.
بله، السلام علیکم جناب مرتضی تا آقای نظر تا محترم میرمانو تا
محترمات
رو دیکن
تشکر. بله بفرمایید.
جناب مراقب دما سوال جناب مراقب تدس متوجه ده. اول خبر خو می داد افغانستان یو غیر ملت ده، څنګه چې مخکې یو واحد نظر د مشرانو و څنګه چې مخکې یا سالمه رهبري وه، نو افغانستان کولی شي چې په ټوله نړۍ کې داسې خاص نوم او نشان یې درلوده چې تاریخ یې ټولې دنیا ته معلوم دی. آیا د جناب خپلواک صاحب نه مې پوښتنه اوله خو دا ده چې د افغانستان په رهبري کې دی که ملت کې که په ملت کې د افغانستان ملت اتلس لکه کسانان د خپل خاورې د خپلواکۍ په خاطر باندې د روسانو په مقابل کې سرښندنه وکړه او د خپله خاوره لونه کړه، اوس آیا د نن مشکل په ملت کې دی که په رهبرۍ کې که چېرې په رهبرۍ کې اوسېږي؟ څنګه چې مخکې جناب حامد کرزي شل وایي پاکستان ته لاړه د ناکامه نفت آمدونه وکړه او داسې یو مشخص میکانیزم یې نه درلود، اوس د ما یا طرحه دا ده یا طرحه مې خو دغه چې اول جناب خپلواک صاحب د افغانستان ټولو علماو ته به هم یو دعوت ورکړی و چې دوی د افغانستان یا فتوا ورکړې وه، ویلي وایي چې په افغانستان کې کامله د طالب او د افغانستان د پولیس جام نو مشروع دی، چې دا جام بدون دی چې پاکستانیانو ته مشروعیت ورکوي، د جام بله چې د افغانستان ټول د افغانستان علما داخل کړي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه د پاکستان او د افغانستان علما خو به فتوا ورکي. یوه عادي غوښتنه د افغانستان خلکو نه ده پوره کړې چې په خپلو سیمو کې کلدار مو کاروي، نو جنگ ته به څنګه جګ شي؟ دا یو مشکل لرو مونږ او تاسې. یو بل اورېدونکي هم
خپلواک صاحب هم نیست. بله
السلام علیکم. نظر صاحب
السلام علیکم. مهرباني چې
نو زبا د تروریزم په اړه کې خو خبره ده چې دا د ژوند د چا ده او پیدا کړی چا دی، راوستل چا دی؟ دا زما د ګران محترم وزیر صاحب صاحب څخه پوښتنه ده. نو یو سړی تللی و، یو کوچنی متل مراد صاحب درته تېرو، یو سړی تللی و بازار ته، یو دوکاندار ناست دی پر دوکان باندې، خورا ډېرې خوږې و پنیرو پتاسې و شیان پراته دي و دا مخ ته وایي، دی داسې ورته ودرېدی ول وینې نه کې خوري نه وینې نه کې خوري نه. او بله پوښتنه به زما ده صاحب صاحب صدا وي چې دغه د ناټو تړون چې زموږ چارواکي د افغانستان چارواکي په دومره ورځ څوک پر لکړو راغورځېدل، څوک سره کمرات له څوک لګوښېدل، او ژر ژر دغه لاسلیک کړي چې موږ په وطن کې به ارامي راسي. دغه اوس موږ د څه شته پاره په وطن کې دغه د لاسلیک یا د تړون یا د څه شته پاره وکړي؟ که د شمال دخوا وي قواوې داخلي سي، د مرزیده دخوا داخلي سي، د جنوب دخوا داخلي سي، په هغه وخت کې به د هدوی پلنډه پلنډه په بروکسل یا په لندن یا په ویاټ کې چې اله پر افغانستان تیاره سو. نو دغه اوس انا د چې شلري دا د امزا د چې د پارک دا لاسلیک د چې د پارک خو دې تاسو یو نه موږ نه چې د کشمال دی کلمات زده دي ک جنوب خو دا شپخ لاس مت باندې د تاریخ په افغانستان پر خبره باندې افغانان د په شهادت رسې په اور اسوت کوټ کوړه ک او دې ناست په بروکسل.
تشکر. خب استاد صافی سوالا رو یادداشت کردین سه استاد جواب بدین سه ببینیم چی میشه.
هزار دفعه محترم رو دو پختنی وکره، یا دا چه تروریزم دی چا پیدا ده او چا زیگاول ده او څنګه کیگی؟ چه اول به پده خبری وکو. خبره داده چه د ملګرو ملتو د منشور په اساس، د نړیوالو حقوقو د اصولو په اساس، یا په ټوله نړۍ کې په نړیواله ټولنه کې یو هیواد حق نه لري چې بل هیواد د قوت او زور په وسیله حتی تهدید کی. د استعمال حق هیڅ نه لري، او هر هغه هیواد که د بل هیواد د حاکمیت، استقلال او د خاورې تمامیت په ضد وسله پورته کوي، دا جګړه تجاوزی جګړه ده او غیر عادلانه ده، غیر مشروع ده، او دا جواز نه لري. مګر متاسفانه په همدې نړۍ کې چې همدوی خپله امضا کړي دي همدا تړونونه، همدغه تختیګانې هم که ورته اشاره وکړو، مثالونه ووایو، شاید د پروګرام د حوصلې نه پورته وي زخ ډېر وجود لري. تروریزم هغه لار ده چې یو گروپ یا گروپونه په جهان کې د خپلو سیاسي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا مذهبي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې یا حتی اقتصادي تروریزم هم شته، ترور اقتصادي اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې بیل چې د انساني او سوله ییزو لارو نه اقدام وکړي، دوی د دهشت افغانۍ ویره اچونه، خلکو وژنه، ملکي اشخاصو له منځه وړل او د ملکي ځایونو له منځه وړل، کلتوري آثارو له منځه وړل، جوماتونو معبدونو له منځه وړل، او دې د طریق نه چې غواړي په یو ټولنه کې وحشت خلقي، دغه دولت په ضد د همغه ټولنې هڅې روانې کړي چې نه اعلان شوی او نه دوی حیثیت یو دولت لري، مگر مستقیم و غیر مستقیم د ځینو متاسفانه د ځینو دولتونو دخوا دی تقویه کیږي. دا د همدغه افراطی افکارو زیږنده تروریزم د هر چا په وسیله چې سر ته رسیږي او هر چېرته د جهان چې سر ته رسیږي چې غیر مشروع او غیر عادلانه او جنایتکارانه عمل بلل کیږي. راغلو دې ته چې ناتو سره تړون د افغانستان امنیتی امضا شوی او دوی په افغانستان کې ناخوالې سړي وژنې او افغان وژنه ویني، اما دوی څه نه کوي، نو د تړون معنا به چې وي. فکر کوم به چې همدغه نقطې ته په همدغه لحظه کې چې موږ غږیږو، ناتو او امریکا او نور هیوادونه چې غړي او دوستان دي هم متوجه شوي دي، که نه دوی به په نړیواله سطح باندې دا نه اعلانوو چې موږ عسکر هم نور افغانستان کې پریدو، هم تجهیزه وو، هم اوایي قوا ورکوو، هم 2000 کاله پورې دوی سره مرستې کوو. دوی هم سترګې لري او نه بیسه لري په افغانستان کې نظامي چې ورته ورکړل شوي دي.
بله.
او زه زمونږ نه دوی ډېره دقیقه د نږدې نه څېړي، نو فکر کوم به چې دوی به هم دا ونه مني چې د ناټو په شکست افغانستان کې دا مسایل او پېښې منجرې شي یا خطبه پیدا کړي، بیا به دوی په ټول جهان کې کومه بالي اقدام کولی ونه شي. نو فکر کوم دوی ورته متوجه شوي دي.
ډېره مننه استاد،
فرمایش نه ورکوو چې کله څه وکړي، اما دوی خپله پوهېږي چې کله څه وکړي.
ډېره مننه نظر صاحب. مخکې مونږ تاسو ویلي چې خپرونه کې مونږ هڅه کوو چې د ولسمشر سیاسي سلاحکار اکرم خپلواک صاحب هم راسره په خپرونه کې د افغانستان ولسي جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې ارتباطاتو کې چې بیا پیریږي او ولسمشر اسلام آباد ته ځي، په دې اړه ولسي جرګه څه کولی شي، څه سپارښتنې کولی شي ولسمشر ته ولري؟ د ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجیدی صاحب هم موږ سره د تلیفون په لیکه کړی. مجیدی صاحب، ناڅاپم درته زنګ واره، خپرونې ته په خیر راغلی. تاسو به هم خبرې چې ولسمشر له نواز شریف سره لکتنې وروسته فیصله کړې چې پاکستان ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي، ولسي جرګه تاسو د ولس استازي څه سپارښتنې لرئ ولسمشر ته چې دا ځل هم لکه پخوا په شان په وادو اعتبار وکړي او که له پاکستان سره قاطع وغږیږي؟
مننه پسر چې غواړم سلامونه تاسو ته او وزیر صاحبي صاحب ته او که نور څوک مېلمانه وي هغو ته سلامونه اورېدونکو سلام وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې چې ولسي جرګې دواړو کوټو په دې باندې بحث درلودلو، مشرانو جرګې ولسي جرګې ما غوښتل د جمهور رئیس نه دا وه د حکومت لورې نه چې په ډېر یو قوي موضع سره دغو خبرو کې داخل شي. په اول کې موږ غوښتنه هم لکه د حکومت هم دا نظر و چې پاکستان باندې نور اعتماد کېدلی نه شي، ځکه دغه څو کاله دغه موسمي حالاتو ته دوی ګوري، پسرلي او مني کې چې اوباخې پسرلي او په اوړي کې چې هوا ګرمه وي تاوده وي، هلته دوی ترهګر حمایه کوي، جګړې ته زور ورکوي، خپله د جګړې تر شا ولاړ دي، او بیا په سړه ژمي کې نو د خبرو د اترو د سولې خبرې کوي چې هغه په ځای د دې چې موږ ته ګټه وکړي، متاسفانه هر وتلې یو ژور مشکلات د مخالفینو او د حکومت ترمنځ نور هم را پیدا کړي دي. نو دې خاطر په اوسني حالت کې چې کوم خبرې فکر کوم دوستانو به هم په غږېدلې، پلاوی راغلی و د پاکستان د پښتانه مشرانو راغلي دي، هغوی خبره یې ومنله. بیا چې ډېر فشارونه په ورباندې راغلل، ولې افغانستان حکومت حاضر نه و چې بیا د پاکستان په منځګړیتوب خبرې وشي. نو اوس کومې وعدې چې شوي دي په وروستیو ناستو کې چې هغې کې په واضح توګه د افغانستان حکومت ورته ویلي دي چې طالبانو کښې به ښه او بد داسې نه یې سبوي، دواړو ته په یوه سترګه ګوري، ځکه پاکستاني طالبان یې په ډېر بې رحمۍ سره چې پاکستان په مخالف و خصوصا د وزیرستان خاورو سره خاورې کړو او ځان یې ارامه کړو، پاکستان یې نن مسلم کړی دی او جګړه یې ټول افغانستان د طرف ته دوی سوق کړې ده. نو په دې خاطر د افغانستان ولس هم ګیلې لري، هم شکایتونه د پاکستان لري، او پاکستان اوس وروستیو کښې دا وعده ورکړې ده چې هغه کوم ترهګر چې د افغانستان د نور به حمایه هم نه کېږي، هغه مصوم بستر به هم نوره پاکستان کښې نه وي ورته، او دوی به مجبوره کېږي چې د سولې مذاکرې ته کښېني، او که چېرې څوک کښېنه نسل هغو سره به هغه عمل کېږي لکه پخوا چې د خپل طالبان څه هغه طالبان چې د دوی مخالف وو د هغوی په شان. نو په دغه رقم یو تعهد سره شوی دی. مونږ د ولسي جرګې غږ په ولسمشر مې تېره ورځ په ولسي جرګې کښې هم همدا بحث وشو چې ډېر د قومي موضع نه وغږېږي او بالاخره عملی غوښتنه د پاکستان وکړي چې عملی کار باید مونږ ته وښیي او نړیوالو ته یې وښیي. نو په دې کښې ژمنې شته دي په منځ کښې منځګړیتوب کښې د برېټانیا صدراعظم په دې کښې او پاکستان ته د ولسمشر دوه ورځې درې ورځې وروسته سفر دی په د آسیا د زړه کانفرنس. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسایلو کښې به د ولسمشر کوم نظر چې مونږ لیدلی هغه نظر دا دی چې فقط باید پاکستان عملا مونږ ته نوره وښیي په خبرو په اترو باندې نه کېږي. نو عملي غوښتنه د افغانستان دی په ټولو کانفرنسو کښې په ناستو کښې، نو انشاءالله یو نتیجه به ورکړي، او که چېرته دا ځلې پاکستان د افغانستان سره کومې ژمنې چې دي په هغو باندې عمل ونه کړو، زه فکر نه کوم چې بیا به د افغانستان حکومت هم زړه ښه کړي یا مشرتابه یا د افغانستان نور برخې او دواړو طرفه قومي مشران، ځکه قومي مشران هم چې کومې ناستې مونږ په ولسمشرۍ کښې ورسره لرلې هغو یې هم په ډېر ډاډ سره ویل که چېرته پاکستان دا ځلې د خبرو اترو کښې سپین نه وي او هغه څه چې وایي په خوله هغه باندې عمل ونه کړي، مونږ به په پاکستان کښې هم هغه مزاحمتونه ورته شروع کړو کوم چې لازم دي. نو فشار په پاکستان باندې دا دی او د پاکستان غوښتنې مکررن چې اوس دي، مونږ امیدواره یو چې د افغانستان حکومت اوس یو ثابت سیاست مخته کړی دی د پاکستان په موقع کښې پټ سیاست نه دی، نو
حتما
انشاءالله نتیجه
ورکړي، مونږ د دې امیدواري لرو. بله مجیدی صاحب، شما خو امیدوار هستین، شاید خوب است که کل ما امیدوار باشیم، مونتا بعض از شنونده های عزیز ما تلفون کردن اونا قدر امیدوار نیستن، میگن این مسائل روزگمی است. شما چی گفته میتونین به شنونده های عزیز ما که این بار یه ذره این موضوع جدی باشه؟ بعض از سیاست مدارای بین‌المللی هم در این روزا در صحبتهای خودشان میگفتن که اگر ما مجلس میکنیم یه مجلس یک کافی و چای میشه اگر ما به یک نتیجه نرسیم و عمل نکنیم. این سب بازم به خاطر کافی خوردن یا چای خوردن سب با پاکستان برن و بیاین و از این قبیل مسائل سب بازم نتیجه نره، بازم مردم ما ناامید میشه. این بار چقدر شما سبب دارین که قدر امیدوار هستین؟
ما جناب نظر شما بسیار دقیق گفتین، من امروز هم بالای پاکستان کدام اعتماد کردن نمیتونم و اگر کدام عملی را بکنم که خاصی مردم افغانستان از بازم در او به چشمش به نظر شک برش میبینم، بخاطر که از بطنی که پاکستان تیار شده به نفع افغانستان نبوده، مزاحمت ها بر افغانستان کرده، تخریبات افغانستان به عمق استراتژی نو هست. ولی امیدی که ما دارم از مذاکراتی که اخیرا هست که یک نتیجه شاید بده، ولی اعتماد هیچ وقت بالای پاکستان شده نمیتونه. به نظر من خود من کسی هستم که هیچ وقت سرش اعتماد کردن نمیتونم به هیچ وجه، ولی امیدواری رو باید از دست نتیم، دیگه چاره نداریم جناب نظر صاحب. ای کاش که ما او امکاناتی را میداشتیم که حداقل در دوران شهید دکتر سید نجیب می بود، اگر اون شرایط ما میداشتیم ما از یک موضع زور و از قوت امرای صحبت میکردیم. در حالتی هستیم که هم قوای امنیتی ما به گدایی، هم ماش مامورین ما بودیجی عادی ما بگدار ایستک و هم چیزی در دسترس نداریم که در مقابل پاکستان با او امکانات نظامی که پاکستان داره ما بجنگیم. ولی یک چیزی که ما هست، مردم افغانستان تعهد خود داره، اسلام هست که از او بسیار متدین مسلمان هستند و با قوت اسلام و بیاری خداوند همیشه یا تکیه دارن، و در اینجا فقط فکر میکنم که در این حالت بازم یک تبعیض در افغانستان چاره جز ندارن که بعد از این که صحبت ها شوه، ولی صحبت ها باید شما یک چیزی که من میخوایم برتان یادآور شما، متاسفانه حکومت های افغانستان بسیار ضعیف در سالت عمل کردن. دفعه اولی که رئیس جمهور اشرف غنی با پاکستان میره، شما باور کنین در تمام وزارت خارجه پروژه و ریاست جمهوری موادی نبود که 22 بار جناب کرزی سی پاکستان رفته روی چی موضوعات صحبت شده، روی کدام اجندا و فیصله چی شده. بالاخره سفارت پاکستان خوشبختانه یک چیزی اسناد بیرون شد که اونها نشان میدن که این مذاکرات چی گفته شده. یعنی یک از موضع بسیار ضعیف دولت افغانستان، یعنی بدون مسئولیت عمل میکنه. فعلا در حکومت یک چیزی است که مسئولیت پذیری زیاد شده و خود شخص رئیس جمهور بسیار با قاطعیت این مسئله را تحکیم میکنه. و شما در جریان هستین که در تاریخ 13 سال نه، حتی در تاریخ 35 سال پاکستان حضور نکرده بود برای مذاکرات. حتی یکی از رقیبای بسیار اصلیش که هند است، اون به اصطلاح در دامنش خود انداخت که شما بگین افغانستان که در میز مذاکره بشینه. و این چیزهای حالتهای نشان میده برای ما که پاکستان زیر فشار کشورهای، خصوصا کشور چین است، کشور روسیه است، کشورهایی است که در منطقه هستند بسیار بالاشان فشار آوردن، به خصوص چین. و بله، اولین بار چین یک سیاست بسیار واضح در قبال جنگ افغانستان اعلان کرده در این سال اخیر. و این باعث ازی شده که پاکستان مجبور شود به این چیزا. این یک خوشبینی است، ولی اعتماد ما فرموده شما به هیچ وجه اعتماد نخواد داشتم و نخواد کردم بالایشان. و مردم افغانستان هم حقشان است که اعتماد برشان نکنه، به خاطر که 35 سال ما در خون که میرال که مرزست پاکستان است و سیاست بسیار محرز پاکستان است در مقابل مردم افغانستان.
در ازیاد امانن د ولسی جرگه غره گل پاچا مجیدی و چه پاکستان تا در ولس مشر غنی در راتون که سفر او در دوره و دونو ترمنس در ارتباطات و دا چه ولسی جرگه چه سپارختنی کردی ولس مشر تا پدی اره لازادی را دو سرخ پلا نظر شریکو. مجیدی سیب در ازیاد امانن
تشکری میکنم. خب ما یک 14 دقیقه یا 13 دقیقه دیگه داریم ماستاستا به یک نتیجه مگه برسیم بد نمیشه. والوال جیسپ شما چی فکر میکنین تا در این موضوعات که تا حال که ما صحبت کردیم چی چیزای مثبت شنیدین، چی پیشنهادات خوب شنیدین؟ من تا به فکر مت یک چیز رسید که طرف خود ما به خیال یک کم مشکلات داریم، یعنی در رهبری خودمان بعض مشکلات موجود است، اینام نمیتونن یک موقف ملی را آماده بسازن. و شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ برازی که در 13 سال گذشته کسایی که سیاست کردن سیاستش نتیجه نداد، در دیگه ممالک ات یک حالت کشه و امور رهبرا تبدیل میشه چی به اساس انتخابات یا به هر چیز که باشه، منتها از ما انتخابات هم شه و باز امون نفر هم میاید. تنها امیدواری از آقای اشرف غنی است، منتها آقای اشرف غنی هم یک قسم پادشاه بی عسکر واری سب، کل زیردستاش عسکرینه، کل جنرال سب، کلش از خود یک امر و یک موقف دیگه پا داره و گفته مردم، یعنی زورش نمیرسه. دهیت یک حالات شما چی پیشنهاد میکنین سب؟
در داخل دولت افغانستان گروپ هایی که وجود داره فعلا خوشبختانه که اونا همگیشون ضد پاکستان هستن و فعلا از لحاظ سیاسی دولت افغانستان آقای دکتر اشرف غنی هم فعلا قد نظر خوبی به نسبت پاکستان ندارن، که موضوع گیری ثابت را که انجام دادن اونا به این خاطر بود که همی بیای با پاکستان سر واقعیت ها گپ بزنیم قد پاکستان. این حال ما در نشسته که میریم ای باید می گپ مجدی سب که تابولید 20 چند سفری را که آقای کرزی به پاکستان کرده نتیجهش معلوم نشد، این به واقع بسیار مهم است. ما تو اگه تاریخ سیاسی قبلی خود را نفهمیم، ندانیم و باز نمیتونیم بریم در اونجا با اتکا با اونا حرف بزنیم با پاکستانیا. ما در یک کنفرانسی به بین پارلمانی به صفت کارشناس مرفته بودم در وقتی کرده سیب، ما در اونجا هم ناکام بودیم از این لحاظ که نتونستیم. و فعلا نظر مایی هست که این جناب آقای دکتر سیب عبدالله و دیگر دوستایی که در اینجا در رأس قدرت هستند در این موضوع همه متحد هستند. این حالی ما چطور بتونیم از این موقعیتی که فعلا ما داریم استفاده باید بکنیم؟ در اینجا سیاست به این مفهوم نمیشه که ما یک چیزی را بشنویم یا هیچ پایه و اساسی نداشته باشه، ما چی هم نداشته باشیم، اساس هم نداشته باشیم، ما بریم روی از او گپ بزنیم. کشوری که نتونه منافع خود بفهمه و نتونه منافع دشمنای خود منافعش بفهمه و دیگه کشورهایی که در این منطقه چی منفعت داره و دوستگیری بکنه ایره تاکتیکش نفهمه، واقعا او سیاست روزمرگی میکنه. اما فکر بکنم که این در اواخر ما سایب یک سیاست خوب شدیم و دیگه که ما دوستای بین المللی ما پس دوباره تعهد کردن، یعنی ناتو و امریکا دوباره حمایت میکنن از دولت فعلی افغانستان مطابق پیمانی که بستن، باید هم حمایت بکنن و اونا علاقمندیشون بعد از قضیه پاریس زیاد شده و دیگه بعد از تحرک روسا انجام دادن یا چینایی انجام دادن، این گپ یک کمی برای ما مفید واقع شده که ما بتانیم حمایت بهتر و بیشتر از اونا را برای خود داشته باشیم و هم یک اجماع منطقوی در اینجا با وجود بیاید که آمده فکر میکنم این تمام کشورهایی که در اینجا هستن اینمی صلح در افغانستان میخواین و نمیخوان که در افغانستان زیاد از این تشنج باشه که منافع از اونا را ضربه میزنه. این موضوع افغانستان موضوعی هست که در اینجا هم منافع چین میتونه خوب شه و هم میتونه بد و هم از روسیه و از دیگه کشورها در اینجا. در اینجا نظر سیاسی مشترک فعلا تقریبا با وجود آمده و انشالله تعالی با اتکا بین می وضع و می تغییر وضع ما میتونیم که موفق باشیم. و دیگه گپ ما نسبت به دوستایی که اینقدر بدبین هستن نسبت به پاکستان، پاکستان هم منافع خود داره، ملت خود داره، بله. اونجا برای مردم خود باید منفعت پیدا بکنه، اونا موضع خود هم میکنن، اما ما چرا دشمن بگوییم پاکستان رو؟ دائم دشمن، دائم دشمن. و برادر پاکستان ما بفهمیم، اگر رهبری افغانستان این همین معادلات درست بفهمه و مطابق به او عمل بکنه، میشه که پاکستان منافعش ایجاب بکنه که پس دوباره با ما دوست باشه. یعنی ما باید منافع پاکستان رو مطلق بفهمیم که در چی نظر به منافعی که داره، نظر به نقاط منفی در که در سیاستش داره، ایگه پار باست بودن از روی از او با او بشینیم و یا کنار بیاییم یا که دشمنی بکنیم.
دیر رسیت تمنن ولولجی سیب. حفیظی سیب کل چه دی تسلی گوری چه ولسمشر غنی لگ دازل پاکستان سر سخت واخستلا و دنواز شریف بخبره چه منگ دیر حوادون نگوختی چه دی رازی که چه منگ سر خبری اکلی خو نرازی که دی دا آیا دا پا دی مانده چه دا افغانستان حکومت توانی دلی چه اول پا منطقه که خپل دریس قوی کی، یعنی اغا منطقوی اجماع تا تقریبا رسیدلی زکا کچیر تا تناوی نو بیا پاکستان پا وراند خوب دوم را سخت پالیسی نگواره کولا کنه.
که منطقوی اجماع نوی یا دی اقل بینلی اجماع شتا او دی زبرزواکونو اجماع شتا،
بله.
پا دا غا تیر سوال از کالونی که پا لپسی اسناد ولندی شیوی دی اغوی تا چې دی غوی لاسوهنه او دی غوی ترهګری حتی تر هغه بریده پوری چې دی ناتو بچیان عسکر دلته وژل شوی او بیا چې بیا پلی نیولې دی دا بسیره شوی دی چې په دغه کې دوی د پاکستان څخه راغلي خلک دي چې امریکایان یې وژلې دي، وشتلې دي، یا برتانیان یې یا جرمنان یې دا خلک. نو دا موضوع دا معنی لري چې اغه څوک چې افغان عسکری وژني اما پاین زمان کې امریکایي عسکرم وژني، دوی مجبور دي په یو ګډ دریس کې دلته قرار ولري. حد اقل امریکایي او ناتو په دغه باندې اوس بالکل پوه شوي دي او د دوی سیاست خبر سیره ده چې هغوی ستلی شوي دي دغه دریز څخه چې پاکستان دومخې سیاست څخه. او پاین زمان کې منځنۍ آسیا هیوادونه او دا خلک هم موږ سره همغږ په دې دي چې کچیر په هغه په میمنه کې په فاریاب کې کله چې اوزا خراب شو ترنګل شو آلته په اوختی او یو تعداد خلک سخواته د ترکمنستان دننه بیا غوی دې مجبور شو او دوی حالی زلی وکړل چې د افغانستان کې اوزا سم شي ترڅو چې ترکمنستان ورسره خوندې وي. او په عین زمان کې دلته کله چې په سرحدونه د بدخشان او په کندز کې جنجال پیښ شو هلته دننه په تاجکستان کې ناخوالې پیل شولې. نو دلته د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه او امنیت سره یو دي، نو په کار دي چې دوی موږ سره یو ځای اوسیږي او د روسیې منفعتونه دلته په منځنۍ آسیا هیوادونه کوم چې د شوروي یوه برخه ول، دا هم دا اعلانې چې باید روسان هم خپل سیاست د افغانستان د ثبات لپاره ورودنګي او موږ سره مرستې وکړي. اما زمونږ غوښتنه دغه دي چې دوی یو بل جبهه خلاص نکی پدی چې کچیر دوی دی ناتو په خلاف دلته داخل شي زمونږ اوزا لپسی خرابيږي او دوی په یو ګډ د ریسک کچیر دلته راشي او خپل اختلافات دلته را نولي ځان سره بلکې په یو واحد د ریسک د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین همدارنګه په تفاهم سره د ښاغلی اوباما او نورو سره د توریزم د مبارزې لپاره دلته راشي او د دوی تعریف د توریزم څخه باید واحد وي داسې نه وي چې یو څوک یو ځای یو سنګر ووهي په دغه نوم چې دا تورست دي بیا هغه بلې راشي مثلا عسکر د افغانستان بمبار کړي چې دا تورست وو نو ځکه دوی لپاره پکار دي چې نړیوال منطقي هیوادونه او د افغانستان حکومت سره یو ځای شي او بل یو اخیری خبره دا کول غواړم چې کچیر په خپل افغانستان حکومت د خلکو د حمایت خبر خوردار و نه وسی دا ټول بین المللي او منطقوي هلې ځلې بیا بې پایلې پاتې کیږي ځکه چې اوس خلک ډېر اړین دي خلک ډېر پریشان دي دولت اقتصادي ودې ته هیڅ پاملرنه نه لري او زه د خصوصي سکتور د استازي په اساس صدا ویل غواړم چې اوزا په اقتصادي لحاظ ډیر ترنګل دي کچیر پاکستان دې ته برینې شي افغانستان ته سقوط ورکي دا فقر او دا بیچارهګي او دا فساد افغانستان ته ماتې ورکول شي.
بله پونسه پودی صافی شما سب از پروگرام ما چی نتیجه گرفتین؟ یک نتیجه گیری یک جنبندی بکنین سپاس میشیم. بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. ما امروز دوستای محترم ما کسایی که سوال هم کردن جوابای هم که شنیدن امی تأثیر تحولات اخیر روابط افغانستان و پاکستان بر منطقه و بر سل افغانستان بوده واضح است که این امروز به اثبات رسیده هر مملکت منافع ملی خود میخواه و به خاطر حفظ منافع ملی چون اعتماد بین دولت‌های مختلف نه در منطقه و نه در جهان کاملا موجود نیست هر دولت میخواد خود قوی بسازه تا از منافع ملی خود دفاع بکنه ثبات بیاره و وطن خود آرام نگاه بکنه افغانستان دینامی پروسه هم هنوز پس مانده و تکمیل نشده و خود اوقدر قوی نساخته که به تنهایی پیش ببره با ملحاظ اجماع منطقه به فضل خداوند به وجود آمده و امیدوار هستیم که کشورهای مثل ایران و خود همی پاکستان هم از همی اجماع از بودنش و موجودیتش پی ببرن و اینا خود شریک بسازندهی که سل و ثبات در منطقه بخواهند و از طرف دیگه مثل که دوستای محترم ما اینجا فرمودن قدرت‌های بزرگ نقش دارن از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و عضویتشان در شورای امنیت و داشتن حق ویتو امیر روسیه، امریکا، انگلستان، چین، فرانسه اینا همه ایشان مسئول هستن که دارای حق ویتو هستن که صلح و امنیت بین‌المللی را تامین بکنن اگر صلح در یک منطقه با وجود نبیاید صلح بین‌المللی را مختل ساختن بیتانه فلهازا افغانستان با یک پلان بسیار قوی با تأسیس با وجودیت وحدت ملیش با اصلاح کردن نظام خود و نزدیک ساختن مردم خود با خود و همچنان در منطقه تثبیت شخصیت افغانستان میتونه و باید بکنه با پلان مشخص بره به طرف صلح و ثبات آینده که امیدواری های و چراغا هنوز از سرخ به نارنجی مبدل شده هنوز سبز نشده امیدوار هستیم چراغ سبز برازی هم ایجاد شود.
خب به امید چراغ سبز برنامه ما هم به پایان رسید. پوهانس ودیر صافی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان، بسیار زیاد تشکر میکنیم. همچنان از آقای دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن وعده کرده بودن هم تشکر میکنیم که ما را دو ساعت امیدوار نگاه کردند. تا برنامه آینده خدا حافظ ناصرتان.
خدا پامان.
جانان وطنا افغان وطنا جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجود دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجود دورنا اپ دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتوچ دور نا سب دکمن پورشا ساتوچ دور نا سب دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجود دور